د سهار او بجیش وینن شنبه د مرغومی دیر شمه د جنوري 19مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماشام تر وبجو د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني څپه دوله شپږنی بیا ورېدلای شي. ازادي رادیو په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر پکې ستاسو کور بیم. د خبرونه تخنیکی چاري حمید رکین پر مخړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د پاکستان له پریکړې خبرو چې ژمنه یې کړې ده چې ټول طالبان له خپلو زندانونو خوشي کوي. د خبرونه د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. پاکستان له خپلو زندانونو د افغان طالبانو د خوشي کېدو نیت کړی. په الجزایر کې د امریکا او اروپا د برمته شویو برخلیک لا سم څرګند نه دی او د امریکا مرستیال ولسمشر د دریو اروپایي هیوادو په سفر ځي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي چې په پام کې لري ټول طالب بندیان خوشي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې یوه کنفرانس ته وویل پاکستان د دغو بندیانو د خوشي کېدلو چارې همغږي کوي. جیلانی وایي په خوشي کېدونکو طالبانو کې به ملا عبدالغنی برادر هم شامل وي چې د طالبانو دوهم مشر ګڼل کیږي. کابل په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتي چې ملا برادر خوشي کړي، خو په متحده عرب اماراتو کې افغان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان لخوا نه دی ویل شوی چې د طالبانو کوم بندیان به خوشي کوي.
په
دې برخه کې په مشخص ډول د چا نوم وانخیستل شو، خو پاکستان په پرنسپ کې موافق و چې په دې برخه کې به همکاري کوي. د وخت په تیریدو سره به معلومه شي چې دوی په خپلو خبرو کې څومره صداقت لري. پاکستانان هم سولې ته لیوالتیا ښیي. په روسیو کې په افغانستان کې دننه په سلګونو طالبان له بنده خوشي شول. د غراس افغانستان وتوانید شپږ بستنه طالبان د پاکستان له زندانونو خوشي کړي. افغان چارواکي وایي د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې له بهیر سره مرسته کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن د رئیسانو په کمیټه کې د بودیجې پر مسله خبرې کوي. د دې جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي ازادي رادیو ته وویل د وزیرانو تر استهزاء د بودیجې په باب بحث کول ورته لومړی توب لري.
اولین اجنده مو بودیجه ده او پس بودیجه نه نو ولسی جرګه قدیم روال باندې باید لاره شي تعطیلات.
د ولسی جرګې رخصتي د اکشن بي پروس پیل شي او دغه جرګه هڅه کوي تر رخصتي مخکې د بودیجې په باب یوې هوکړې ته ورسی شي. ولسی جرګې تیره اونۍ د بودیجې د نه مصرفولو له کبله د یولسو وزیرانو د استهزاء پریکړه وکړه. کله چې د استهزاء غونډې ته یوازې وطنه وزیران حاضر شول، د وکیلانو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ځینې وکیلان وایي د دې وزیرانو نه راتلل ولسی جرګې ته سپکاوی دی او په اړه یې باید د هغوی په غیاب کې فیصله وشي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې دا وزیران نه وي ټاکل شوي او د هغوی استهزاء غیر قانوني ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په الجزایر کې په برمته شویو کسانو کې امریکایان هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتورا نولاند پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د الجزایر له حکومت سره په تماس کې ده چې د برمته شویو کسانو د خلاصون په باب هڅې هم ژغې شي. د الجزایر پوځیانو پرون هم د لیبیا پولې ته څیرمه د ان امناس په نامه د ګازو په تاسیساتو کې د سخت دریزو وسلوالو تعقیب او د برمته شویو کسانو د موندلو لپاره تلاشۍ ته ادامه ورکړه. د ماتیوس په نامه یو خوشی شوی بریتانوي پرون د الجزایر یو خبریال ته وویل خبره معلومه ده. د یو بل خوشی شوی بریتانوي یان په سیر دا چې کورته زم او دا چې ملګرو او کورنۍ سره بیم ځان آرام احساسوم، دا محل ځان خوندي احساسوم، سل په سلو کې هغه وخت خوشحالي احساسوم چې بریتانیا ته لاړ شم. لا معلومه نه ده چې سخت دریزو کسانو څو تنه برمته کړی دي. نولند هم څرګند نه کړه چې څو تنه امریکایان برمته شوي او څو تنه خوشي شوي دي. نولند د سخت دریزو هغه غوښتنې رد کړې چې ویلي دي دوی به د پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی او په امریکا کې په تروریزم د تورن شوی عمر عبدالرحمن د خوشی کېدو په بدل کې برمته شوی کسان خوشی کوي. د سوریه فعالان وایي چې د دغه هیواد په شمال حلب ښار کې یوې زورورې چاودنې 12 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د سوریه دولتي رسنیو ویلي پرونی چاودنه د هغه توغندي وه چې د یاغیانو لخوا توغول شوی و. دغه یاغیان د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو هڅه کوي، خو د اپوزیسیون ډلې وایي دغه چاودنه د حکومتي ځواکونو هوایي حمله وه. د مصر په جنوب کې پولیسو له یوې کلیسا د باندې د سلګونو مسلمانو اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره وشکې بهاونکی ګاز وکارول. دا په مصر کې د فرقوي شخړو نوې څپه ګڼل کیږي. د قنا ولایت د المراشده کلي اوسیدونکو وایي اعتراض کوونکو پرون مخکې لدی چې د پولیسو لخوا خواره واره شي پر سیمه ییزې کلیسا د ډبرو ګزارونه وکړل. رپورټونه وایي په کلي کې د قبطي سبیانو ګڼو دوکانونو ته د شپې په مهال وره چول شوی دی. د تلفاتو رپورټونه نه دي ورکړل شوي. شخړه وروسته له هغې راپورته شوه چې کلیوالو یو دوکاندار پر یوې شپږ کلنې مسلمان نجلۍ په جنسي تیری تورن کړ. د اوکران لوی څارنوال وایي پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو چې دا مهال په بند کې د شای د یوې وژنې د قضیې له کبله په عمري قید محکومه شي. ویکتور پشونکا پرون وویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې شک کې چې تیموشنکو د اوکراینی سوداګر او وکیل یفن شچریان د وژلو امر ورکړی و. لوی څارنوال پشونکا وویل چې د څېړنو په نتیجه کې په کافي اندازه شواهد او مدارک پیدا شوي چې تیموشنکو او د اوکراین بل پخواني صدراعظم پاولا لازرینکو په ګډه په 1996 کال کې د شچر باند د وژلو امر ورکړی او د دې وژنې لپاره یې مالي مرسته کړې ده. د اوکراین لوی څارنوال وایي پلان خدا و چې شچر باند هر څنګه کې چې ووژل شي د دې وژنې علتونه څه دي؟ اقتصادي ګټه. د لازارینکو او تیموشنکو پلانونه له تجارت سره اړخ نه لګوي، بلکې شچریان نه غوښتل خپل تجارت د اوکراین د انرژي د متحدو سیستمونو یا یو ای اس تابع کړي. تیموشنکو او لازارینکو دواړو پر ځانونو تورونه رد کړي دي. د تیموشنکو مدافع وکیل پرون وویل دغه نوي تورونه نامعقوله دي. پخوانی صدراعظم تیموشنکو له خپل مقام څخه د ناوړه استفادې له کبله د بند وکلنه موده تیروي. او روسي خبر دا دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې دریو اروپایي هیوادو ته سفر وکړي. دی به د ولسمشر بارک اوباما د نوي دورې په پیل کې له دغو هیوادونو سره په پراخه کچه پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. بایدن به د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په برلین، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په پاریس او د بریتانیا له صدراعظم ډیوډ کامرون سره په لندن کې وګوري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د دې پریکړې په اړه چې له خپلو زندانونو ټول طالبان خوشي کوي، د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي څرګندونې خپروو. دا به هم واوري چې د پاکستان په درویو لویو ښارونو کراچۍ، حیدرآباد او سکر کې متحده قومي غورځنګ ماتم اعلان کړی. په افغانستان کې بهرنیان هم د مالی په ورکولو مکلف دي.
مالیه یوازې له هغه چا نه اخیستل کیږي چې قانوني مکلفیت ولري. دویم دا چې ټول هغه څوک چې په افغانستان کې اقتصادي تشبث لري هغوی د مالیه تابع دي.
په دې خبري مجله کې په کابل کې د ګرانبیا کانو لوی سوداګر سره هم شهیدل یو.
زیات لاجور خرڅېږي، لاجور له کیلو 500 روپۍ نه نیولې تر کیلو 5000 روپۍ پورې هم شته.
یو پاکستانی چارواکی وویل هیواد په پام کې لري چې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون ټول طالب بندیان خوشی کړي. ملا برادر د طالبانو دوهم مشر ګڼل کیږي. افغان حکومت د دې اعلان هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د یو شفاف طرز العمل غوښتنه کوي. دا د سولې او پخلاینې د هڅې د ملاتړ په برخه کې د پاکستان تر ټولو څرګنده اشاره ګڼل کیږي. جزئیات له صالح محمد صالح څخه.
افغان حکومت د پاکستان د وروستي اعلان هرکلی کړی، خو ویلی دی د طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره باید یو شفاف طرز عمل ایجاد شي. څو افغان حکومت پوسی خوشی کېدونکي طالبان څوک دي او چیرې ځي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې وویل د پاتې بندیانو په اړه موږ هماهنګي او سلامشوره کوو، وروسته به دوی خوشی شي. ښاغلی جیلانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست ځنګړي استازي ډیوډ پیئر ساو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې تر کتنې وروسته دغه څرګندونې یو کانفرنس ته وکړې. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او امریکا په دې درې اړخیزه کتنه کې افغانستان له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشې کېدو په برخه کې د یو شفاف پروسیجر غوښتنه وکړه. زموږ غوښتنه دا وه چې یو سم پروسیجر دی موجود وي، څو پوسو دغه طالب بندیان تر خوشې کېدو وروسته چیرې دي، له کورنیو سره یې څنګه تماس ونیسو، او دغه کورنۍ دغه بندیان څنګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان نظر دا دی هغه طالبان چې غواړي افغانستان ته پراتلو سره د سولې له پروسې سره ملګري سي، پاکستان باید ورسره همکاري وکړي، داسې یو میکانیزم وي چې دوی وپیژنو، وګورو او ملاتړ یې وکړو. کله چې په پرونی کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جلیل جیلانی څخه پوښتنه وسوه چې آیا په خوشې کېدونکو کسانو کې ملا برادر هم شامل دی که څنګه، د په ځواب کې وویل چې هدف د ټولو خوشې کول دي، په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. د په دسل کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیږي. د افغانستان د ثبات لپاره پاکستان مهم هیواد ګڼل کیږي. افغانستان له پاکستان څخه غواړي هغه طالبان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي چې دا مسله د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تر دې مخکې ابوظبي د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د یو شمېر افغان سیاستوالو، کارپوهانو او چارواکو د غونډې کوربنه وه. د غونډې یو ګډونوال اسد الله ولولجی ازادي رادیو ته وویل چې په غونډې کې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د 5 نهادونو د جوړولو فیصله وسوه. دوی به د جګړې او وینې تویدنې د مخنیوي لپاره خپل نظرونه شریکوي. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې د دې استازو ګډون نه وکړي.
پرون په کابل کې د وی بهرنی مؤسسې غړي چې د مالی د نور کولو په تور نیول شوی وو بیرته لبند خوشی شول. د مالی په برخه کې د افغانستان د حکومت قوانین سوي، د افغانستان حکومت له کومو بهرنیو شرکتونو مالی اخلي، دا موضوع اسمت څاروان د افغانستان د مالی وزارت له مطبوعاتي سلاکار نجیب منل څخه پوښتلی.
د افغانستان قوانین په دې برخه کې ډیر واضح دي. اول دا چې مالیه یوازې له هغه چا نه اخلي چې هیڅ قانوني مکلفیت ولري. دویم دا چې ټول هغه څوک چې په افغانستان کې اقتصادي تشبث لري په هر ډول چې هغه د مالی تابع دي، یو قرارداد په اساس چې په 2003 کال کې اشتباهونه کوم د افغانستان حکومت له نړیوالو ځواکونو سره لاسلیک کړی و، د هغوی نظامي فعالیتونه له مالی نه معاف شوي وو. یعنی هغوی چې د خپلو نظامیانو لپاره کوم جنسونه واردوي په هغې باندې ګمرکي محصولونه شته، او همداراز دلته چې د هغوی د نظامیانو لپاره کوم فعالیتونه کېږي په هغې باندې مالیه نشته. مګر که چېرې دغه کسان یا دغه مؤسسې د افغانستان په داخلي اقتصاد کې ونډه اخلي، هغه د مالیې تادیه کېږي. ځینې شرکتونه دي چې د بهرنۍ ځواکونو سره یو قرارداد لري او هڅه کوي چې په یو غیر قانوني ډول باندې خپل ټول فعالیتونه د دغه قرارداد د چتر لاندې له مالیې نه وژغوري. نو دا که دې خبرې چې یو غیر قانوني کار دی، هغه موسسونه چې یوازې بشردوستانه مرستې کوي یا انجوګانې، د هغوی نه انتفاعي مالیه نه اخیستل دي چې فعالیت کوي د دوی هدف ګټه کول نه دي. دوی چې فعالیت کوي د دوی هدف ګټه کول نه دي، نو د دوی نه انتفاعي مالیه نه اخیستل کیږي. مګر موضوعي مالیات، یعنی په معاشونو باندې مالیات، د کرایې مالیات چې د افغانستان د اقتصاد یوه برخه جوړوي، په دې خبره چې هغوی ته تابعي دي. او هغه شرکتونه چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کوي او په څنګ کې نور فعالیتونه هم لري، یوازې هغه فعالیتونه چې د نړیوالو ځواکونو لپاره کوي د مالیې نه معاف دي، او هغه فعالیتونه چې د افغانستان په بازار کې کوي هغه د مالیې تابع دي. نو په دې اساس ټول بهرني شرکتونه چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په بازار کې فعال دي د مالیې تابع دي.
که یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې مثلا یو سړک جوړ کړي، تبنچې هغه به له یو شرکت سره قرارداد کوي او د هغه په ذریعہ به جوړوي. آیا له شرکت څخه باید مالیه واخیستل شي؟
نړیواله موسسه په افغانستان کې یو سرک د پاره یا د هر نور تاسیس په پاره پار کوي که دغه تاسیسات د لایواد په مکو په هیڅ د تاسیساتو د جوړولو په خاطر کې مالیه نه اخیستل کیږي، مګر هغه افغاني شرکت چې په دویم لاس یا دریم لاس کې کار کوي، یعنې د هغه قرارداد مستقیما د بهرنیو رسندوی سره نه دی، دا قرارداد د دویم لاس سره دی، هغه په طبیعي ډول باندې تر اثر لاندې راځي.
د افغانستان د مالیې د وزارت سلاکار نجیب منلی څرګندونې مو اورېدې او اوس هم لنډ خبرونه. پاکستان په پام کې لري ټول طالب بندیان خوشی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې دا خبره وکړه. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن د رئیسانو په کمیټه کې د بودیجې پر مسلې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په الجزایر کې په برمته شویو کسانو کې امریکایان هم شامل دي. د سوریې فعالان وایي چې دغه هیواد په شمال حلب ښار کې بې زوروري چاودنې پرون 12 کسان ووژل او پولیسکونو نورې ټپیان کړل. د مصر په جنوب کې پولیسو له وی کلیسا د باندې د سلګونو مسلمانو اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره وشکي بهاونکي غاز وکارول. د اوکران لوی څارنوال وایي په خواني صدر اعظم یوليا تیموشنکو چې دا محل په بند کې د شاهي دی وژنې د قضیې له کبله په عمر قید محکوم شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به در رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې دریو اروپایي هوادو ته سفر وکړي. بهرني ځواکونه له افغانستانه څنګه وځي؟ دا مسله لویدیځو ورسوانو په خپلو تازه غنو کې چړلې ده. جان خالقو ځای کتنه ورته کوي.
انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورسپانی ناتو د ټولو ځواکونو د وټلو پلان لري. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او په پیل کې د ناتو د یو جګپوړو چارواکي خبرې راخستې چې وایي د سپینې ماڼۍ په دې ټینګار سره سره چې وایي له افغانستان څخه به خپل ټول عسکرو باسي، د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو څخه نه دي غوښتل شوي چې په راتلونکي کال کې د امریکایي عسکرو د پوځي ماموریت له ختمېدو وروسته د ځواکونو لپاره په اصطلاح د صفر شمیر انتخاب غوره کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د ناتو دغه جګپوړو چارواکي چې د نامه له خودو لیډر کړي د ناتو د پوځي مشرانو د غونډې په څنګ کې د خبریالانو یوې کوچنۍ ډلې ته وویل د جمهور رئیس اوباما ادارې ورڅخه د صفر انتخاب په اړه څه نه دي غوښتي، بلکې د تروریزم ضد عملیاتو کې ورڅخه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې غوښتنه کړې ده. د ناتو دغه چارواکي فاینانشل ټایمز ورسپانه ته ویلي تمه ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د بهرنیو عسکرو د شمیر په اړه وروستۍ پریکړه په څو راتلونکو میاشتو کې وشي، خو د ځواکونو شمیر به د افغان ملي پوځ په توان شمیر او دا چې نړیواله ټولنه تر کومه حده د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي اړه ولري. ورسپانه وړاندې لیکي په تیر کال کې د افغان ملي پوځ کارونو او دندو ترسره کولو ته په خوشبینۍ سره سره د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د افغان پوځ د لواګانو یا واحدونو د عملیاتي توان او د پوځ له لیکو څخه د عسکرو د تیښتې په اړه هم اندېښنې شته. په دې توګه موږ باید په پوره دقت د ملي پوځ شمیر وارزوو چې کله به د 3,250,000 شمیر وساتلی شي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورسپانه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د صفر شمیر د انتخاب په اړه یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی له امریکایي او ناتو قمندانانو څخه غوښتل شوی چې نظر ورکړي له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ایستلو پر ځای په دې هیواد کې په مختلفو سطحو کې د امریکایي او ناتو عسکرو شمیر به څه بریاوې ترلاسه کړي. وال سټریټ جرنل لیکي د صفر شمیر انتخاب د امریکا دفاع وزارت کې زیات شمیر پلان جوړونکي حیران کړي ول او دا اندېښنې رامنځته کړي وي چې د یو محدود شمیر امریکایي عسکرو له موجودیت پرته ممکن په افغان امنیتي ځواکونو باندې باور او د هغوی جنگي توان له منځه لاړ شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه په دې برخه کې پاکستان ته ورسو. متحده قومي غورځنګ په کراچۍ، حیدرآباد او سکر شهرونو کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. دا ماتم پرون په دې پسې اعلان شو چې د دې ګوند مشر منصر امام په کراچۍ کې ووژل شو. په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ د غړیو او سیمه ییزو پښتنو ترمنځ له څو کلونو راهیسې دښمنۍ روانې دي، خو د منصر امام پر وژنې نشته عوامي ګوند خواخوږي څرګنده کړې او طالبانو د متحده قومي غورځنګ د دې مشر د وژلو مسؤلیت منلی دی. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د سند د ایالتي اسمبلی د غړي منظر امام پر موټر د اورنګي ټاون په سیمه کې ډزې وکړې او هغه یې له خپلو درېو ساتونکو سره وواژه. منظر امام د متحده قومي غورځنګ غړی و چې پرون یې د وژنې په ضد په کراچۍ، حیدرآباد او سکر ښارونو کې بشپړ کاربندیز و او ګوند یې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. منظر امام پرون په کراچۍ ښار کې خاورو ته وسپارل سو. د متحده قومي غورځنګ یو مشر د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، د کورونا چارو له وزیر، د عوامي نېشنل ګوند له مشر، د سند له اعلی وزیر او والي څخه د خپل وژل شوي مشر پر خواخوږي مننه وکړه او په کلکه یې ورڅخه وغوښتل چې ترهګر دي ونیسي او په جزا دې ورسوي. رضا هارون وویل د سر قربانۍ ته تیار دي خو د ترهګرۍ په وړاندې به سر ټیټ نه کړي. له هغو سیاسي او مذهبي ګوندونو هم غواړو چې نور خپل ذهنونه او سترګې خلاصې کړي او پرېکړه وکړي. په پاکستان کې چې دغه د ترهګرۍ پیښه ورځ تر بلې زیاتېږي، دوی باید پر دې خبره فکر وکړي چې که پاکستان ژغورل غواړي، که پاکستان د ترهګرو له قبضه کېدو ساتل غواړي، نو موږ به پر یوه خبره اتفاق کوو. لکه وړ مشپه چې اسفندیار ولی خان او زموږ مشر الطاف حسین د ترهګرۍ په ضد پر ګډه مبارزه موافقه کړې ده. د دې شخړې د حل لار هم دا ده چې که سره یو نه سو، سبا به ترهګر پاکستان ونیسي او دا به د پاکستان لپاره ښه خبر نه وي. د متحده قومي غورځنګ د وژل شوي مشر د جنازې په مراسمو کې د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر بشیر جان په شمول نورو کسانو هم ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي غورځنګ ترمنځ له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر مخالفتونه وو چې پر یوه بل یې په دې ښار کې د امنیت د خرابوالي تورونه لګول، خو په دې وروستیو کې د دغو ګوندونو پر مشرانو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه دغه ګوندونه یو بل ته نږدې کړي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې یې لاس سر ور کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند ایالتي مشر بشیر جان وایي عوامي نېشنل ګوند د متحده قومي غورځنګ په غم کې برابر شریک دی. موږ سیاسي خلک یو، زموږ ترمنځ به سیاسي اختلافات وي، خو موږ هیڅکله چاته دا اجازه نه ورکوو چې یا د دوی مشران ووژني یا زموږ مشران او موږ ووژني. د متحده قومي غورځنګ د وژل شوي مشر منظر امام د وژنې مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. پرون چې هغه خاورو ته وسپارل سو، تر هغه وروسته ماښام په دوو ساعتونو کې په کراچۍ کې په بېلابېلو پیښو کې اته تنه نور هم وژل شوي دي.
خبری مجله اوري.
فرانسې یوازې یو اونۍ مخکې مالی ته چې کورنۍ جګړه پکې روانه ده پوځي ځواکونه واستول. دا بحران د مالی له سرحدونو واوښت او لویدیځې صحرا ته وغځېد. دې بحران د نړیوالو د سمدستي مداخلې د اړتیا پلان په ډاګه کړ او د اندېښنې رابرسېره کړې چې شاید د بهرنیو پوځونو پښې په دې سیمه کې په چکړو کې ونښلي. دا ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې احمد تکلی اوروي.
کارپوهان وایي په دې اړه قضاوت چې آیا د فرانسې په مشرۍ پوځي عملیات به د لویدیځې افریقا په هیواد مالی کې بریا ترلاسه کړي او که به د افغانستان د جګړې په څیر په اوږده کړکیچ بدل شي ښایي له وخته مخکې وي. خو هغه څه چې په تیرو څو ورځو کې روښانه شول دا و چې په لویدیځه صحرا کې د وسلوالو فعالیتونو بڼه او طبیعت نور نو بدل شوی. هغه افراطي ډلې چې په خوا یې اصلي اندېښنې په خپلو هیوادونو کې د روانو حالاتو په وړاندې د عکس العمل ښودل وو، اوس له یو بل سره د نړیوال جهاد په لیکو کې یو ځای شوي او د دوی د خپل تعبیر له مخې د شریعت د انفاظ لپاره هڅې د هیوادونو له سرحدونو اوښتې دي. په الجزایر کې د القاعده شبکې همکارو ډلو تر 2012 کال هڅه کوله چې ځان له خپلو الجزایری جرړو جلا کړي او اوس د انصار الدین او د لویدیځې افریقا د اتحاد او جهاد د تحریک په ګډون په مالی کې د اسلام پالو ډلو ملاتړ کوي. د تروریزم د چارو کارپو دومینیک توماس وایي چې په الجزایر کې د یرغمل نیولې وروستي عملیات د جهاد د نړیوال کولو لپاره د سیمې د افراطي ډلو د هڅو د لړۍ یوه برخه ده.
افراطي ډلې په تیره د اسلامي مغرب، القاعده او د لویدیځ افریقا د اتحاد او جهاد تحریک او له انصار دین پرته د دوی نورې همکارۍ ډلې نه یوازې سیمه ییزې بلکې نړیوالې اجنډاوې لري او هدف یې دا دی چې هڅه کوي دا بحران نړیوال او په سیمه کې د جهاد لپاره یوه نړیواله جبهه رامنځته کړي. دا کار د داسې بې باک عملیاتو له لارې کېږي چې په طبیعي ډول پر ګاونډیو هیوادونو اغیز کوي.
تیره اونۍ فرانسې د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره چې د مالی له شماله د جنوب خواته د پرمختګ په حال کې وو سلګونه سرتیري مالی ته واستول او هوایي عملیات یې پیل کړل. پاریز غواړي چې د مالی د حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي، یعنی د خپلو سرتیر شمیر 2000 ته لوړ کړي، زغروال او هوایي ځواک ملاتړ ته واستوي او درنې وسلې ورته چمتو کړي. فرانسې په عین حال کې د لویدیځ افریقا د 15 غړو هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ له ټولنې هم غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې ثلاثي پلان کې برخه واخلي. په دې لړ کې الجزایر هم په پام کې درلودل چې د پنجشنبه په ورځ د 1900 کسیز ځواکمن پوځ په لومړۍ جوپه کې خپل 200 پوځیان مالی ته واستوي. د پنجشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم موافقه وکړه چې د 1300 ځواکونو په چوکاټ کې خپل سلګونه سرتیری مالی ته واستوي څو له افراطي وسلوالو سره په مبارزه کې د هغه هیواد له حکومت سره مرسته وکړي. په داسې یو حالت کې په الجزایر کې د افراطي اسلام پالو د یوې ډلې مشر مختار بل مختار او سرسپارلو جنګیالیو د دې هیواد په ختیځ کې د ګاز په پراخو تاسیساتو کې د لسګونو بهرنیو کارکوونکو په برمته کولو سره خپل جهاد ته نړیواله بڼه ورکړه. بل مختار چې په یو سترګې مشهور دی او ګمان کوي چې هیڅ کله به هم ونه نیول شي وایي د یرغمل نیولو د عملیاتو هدف په مالی کې د فرانسې د پوځي اقدام له وجې غچ اخیستل و.
بل اوریدونکو هم لرو ځان ماری ټکی ازادي رادیو د میکروفون تاسو
السلام علیکم دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دی سمو زو د ځنا په نظر دا
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نشد
انصار اگر موضوع بسا خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8-9 صبح به وقت کابل.
د خبرونه په پیل کې موجمنه تر سره کړې و چې په کابل کې مو د ګران بیا کانو یو سوداګر راښخولې د شون رنگونه په پروګرام کې اورو.
د ژوند رنگونه
نوم بلراته و
شیر محمد.
شیر محمد خان څه کاروبار کوي؟
نغتیو کاروبار کوي.
کوم تیګی دی ته څه کاروبار کوي؟
منګه د لاجوارو پیروزه حقیق بیروج مختلف تیګی قیمتي جواهرات رقم
څو ډول تیګی لري ته وس
څه یو لاس رقم وی پیروزه حقیق زمرد بیروج
دا تیګی کوم راولته
دل درازي د تاجران دی غوړې د بدخشان روړي ارزه نه راځي پنشیر نه راځي نورستان نه راځي کونړ نه راځي هر ځای نه مختلف ځایونه نه راځي.
ته درته وایس بدخشان حکومت یې ګرځي
د بدخشان لاجور راځي
لکونړ
نه بیروج راځي
نورستان
هم دغه سي بیروج مختلف بیروجونه راځي په مختلف رنگونو باندې راځي
او لپنشیر
څخه زمرد راځي
دغه څلور ولایتونه راځي
نه نور ولایتونه هم راځي ورزګان هم راځي
ورزګان نه
فروریت په نوم باندې تیګه راځي
دا تیګه چې راځي دا تاسو ته څنګه دا خالص ما خپل تیګه یې ک نور مواد
انداز نشرال حالات کې به موږ دلته کټینګ دغه کوو جوړو یې کټکوي به وسط نه جوړو غن بعد بیا خلک نه
پتیګو کې ختیګه د کوم زائد او قیمتي تیګه د کوم زائد
پنځیر څخه راځي زمرد راځي خزمرد چې ډېر بنړی کې نوم لري د بدخشان لاجورد چې خپ بنړی کې نوم لري لکه اوس د ورزګان چې راځي خفروریت لري یاقوت چې لغن راځي د جیډی د لغنه د نورستان هم راځي لغمان هم بیروج راځي مختلف بیروجونه راځي مختلف رنگونه راځي
دا تاسو بیا څنګه اخلي د وزن په حساب اخلي
دا نګکی حساب باندې هم حاصل کیږي او په وزن باندې
اندازې معلومه ایس څومره
ځنه په غټ راځي ځنه وړي راځي
نو دا تاسو چې نر خورته ټاکي او اخلي د دې بیا سره کوم کوي
دا چې سو کاروبار کوي غوښته خپل معلومات کیږي
یا اټکل کار ده
اټکل کار ده واس خو بیا چې سو کاروبار کوي غوښته معلومات کیږي دا د پدیر باندې وخت یو پس
اوس دا نرخونه هم یو سره ته وایي د قیمتي ډبر وچه
دا ول اجبر ده لاجبر له کیلو 500 روپیه نه نیولې تر کیلو 15000 روپیه پورې هم شته خو کوالټي کې کنه
دا ورزګان څه دی وایي له دا
ورزګان پر ریډ را دي غنه کیلو له 100 روپیه نه نیولې تر 200-250 روپیه پورې خدای راځي
او دا بیروج
بیروج خو قلمي حالات کې چې غډیر ګران خرسي کو چنده صرف حالات مېدا دي نو هغه بيدونه ګران ني ز 2000-3000 نه نیولې ترنش شل دیر سالی در پوپوری هم خلمون نشته ده
دل تا بیچ تا سیان ورن جولوی دا غالکی و گتمی و دا دا نور شویان دلی خپل افغانان کارو بار کهی که نور چون
او دا بل خپل افغانان کار کهی
شا ده ورز چون رخرته؟
دان دا دانی کل دا سو وقت رشی میاش کم سودانی گی کل یا ورز که یا لز داره یا پین دل داره
معمولا چو کلی دار؟
دا تاجرانی وڑی بحر ملکو تا یورپ مملکه دو تا محصول دل تا خلق پلا هم پلا استعمالی
چه دیر فروش لری کم کار؟
زیاد لاجور خرسی دوزی زمروتی موزی یا قوتی موزی
دل تا چو کسان دی کارنو کار بار کهی؟
تقریبا دو سوا دری سوا کسان را طول دکانی نجی
کور دی ودار
منه نمیرونی
د اساسي رادیو لمړني سهارنې خبری مجله هم دلته سرته رسیدي په بلی